السلام علیکم. ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منورشانه کې له پیښونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجيب امیر وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر وایي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د تیر مالي کال په شان په نوي مالي کال کې هم د پام وړ پیسې بیلې کړل شوي. په ترکی کې یوې ډوبې شوې بیړۍ کې 40 افغانان هم مړه شوي دي. او آکسفورډ پوهنتون د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ازمیختي واکسین جوړ کړی چې پایلې یې ښې دي. دا خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر وایي په تیر مالی کال کې د چټک پرمختګ د پروګرام تر چتر لاندې په قبایلي ضلعو کې د پام وړ پیسې کارول شوې دي. کامران بنگش پرون پیښور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل تیر کال هلته د ترقیاتي کارونو لپاره 40.5 روپۍ کارول شوې دي. هغه وویل د 2021 مالی کال په بجټ کې هم 9.5 روپۍ د چټک پرمختګ پروګرام ته ځانګړي کړل شوی چې د صحت، تعلیم، روزګار، د سکلو، د اوبو، د سړکونو د جوړولو لپاره به لګول کیږي. خو په صوبایي سملی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي امیر کلام وزیر وایي د انضمام پر مهال ژمنه شوې وه چې د ترقیاتي کارونو لپاره به هر کال هلته 10.5 روپۍ لګول کیږي، خو اوس حکومت له هغې خبرې په شا شوې. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره ټول ګوندیزه کانفرنس کوي. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پرون په دیړه په لاهور کې وغونډه وکړه. وروسته د پیپلز ګوند قمر زمان کایرا او د مسلم لیگ نون احسان اقبال خبریالانو ته وویل هغوی به په دیړه له اختر نه وړاندې تیاری نیسي او له اختر نه وروسته به د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای ټول ګوندیزه کانفرنس کوي. تر دې وړاندې جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو هم د عمران خان د حکومت خلاف ټول ګوندیزه کانفرنسونه کړي، خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل پلو د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي ملک انور تاج پرون مشال لړیو ته ویل د اپوزیشن مشران د احتساب نه د ځان د ژغورلو لپاره دا ډول هڅې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمیره 2,16,000 نه واوخته. د سرکاري ویبپاڼې تازه معلومات ښیي چې کووېډ 19 ناروغۍ تر دې دمه په پاکستان کې 15,609 کسان وژلي، خو 2,08,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. هلته په افغانستان کې بیا چارواکي وایي چې د جولای تر 1 مې 15,500 کسان کورونا نیولي، 1,015 یې وژلي، خو 23,200 نه زیات ترې بیرته ښه شوي دي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د نن ورځې د معلوماتو له مخې په ګرد نړۍ کې 14,000,000 او 1,00,000 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي. نږدې 6,00,000 او 10,000 وژلي، خو 23,090,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي دي. کورونا په نړۍ کې تر ټولو زیات چې کم هیوادونه ځپلي په هغو کې امریکا، برازیل او هندوستان په ترتیب سره په لومړي، دوهم او دریم نمبر باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی په وان خار کې په یو جهیل کې د ډوبې شوې بیړۍ د 8500 مسافرو مړی موندل شوی چې 40 پکې افغانان دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه په ورځ رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویل چې د دغو مړو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا بیړۍ د جون په 20 نیټه ډوبه شوې او ویل کېږي شاوخوا 60 کسان پکې سپاره وو. دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو، خو تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید شوی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې کوم درې ډوله واکسین په ازمیختي ډول پر انسانانو کارول شوی د جولای په 6 خپاره شوي نتایج هیله بښونکي دي، خو اوس په کتل کېږي چې آیا دا واکسین خوندي او تلپاتې مسؤلیت یا خوندیتوب لري او کنه. اوس به دغه درې وړه واکسینونه په پراخ ډول په خلکو ازمویل کېږي، سو کتل شي چې د نوي کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي کولی شي وکنه. دا واکسینونه د آکسفورډ پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړي او په اړه یې په خبرو شو معلوماتو کې ویل شوي چې سرګند جانبي عوارض یا سایډ افیکټ نه لري. دا واکسینونه د 1,500 کلونو ترمنځ په 0 تنانو ازمویل شوي او تر اوسه لږ تر لږه 2 مسؤلیت یا خوندیتوب ښودلی. بل پلو چینایي څېړونکي هم وایي چې هغوی ازمیختي واکسین په 15 رضاکارانو استعمال کړي چې د خوندیتوب نښې ښودلې دي. د دغو رضاکارانو عمرونه د 1330 تر منځ. همدارنګه د جرمنی او امریکا سیړونکو هم د کووېټ 19 واکسینو په جوړولو بوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا خبرونه د خوخی وړ دي، خو لا هم په دې لار کې ډیر مزل پاتې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته نجیب امیر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای پر روان مالی کال کې بعد قبایلی ضلعو په پرمختګ 900 خراب روپۍ لګوي، خو له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی امیر کلام وزیر په دې اکله سوای
زمون سره چې کومه واده شوې وه هغه د 100 چې کمی دی هغه دې ومنل شي. ولې یو کم 50 دا پیرې دا کال کې خودې شوې یا د تیر کال ولې دومره کمې لګول شوې دي؟
د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان خپل وطن ته ستنېدل غواړي. دوی سوای
حکومت ته دا اپیل ده چې زر نظر اجازات ورکول یار چې پاکستان ته ډیر واپس شي. مسول ته یې مختص کړی دي ویل چې شپږ کوله څه واړه جامانو ته شپږ کوله یې مجبور کړل دا د میر متاثرین ورنه.
مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د تحریک انصاف حکومت نسکورولو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې تیاری کوي، خو څېړونکي وایي چې د دې حکومت په دوام کې د اپوزیشن ګوندونو ګټه ده. نړیوال ادارې وایي په پاکستان کې د خلکو آبادی په ډیر رفتار زیاتیږي چې له وجې د وسایلو کمښت او غربت په زیاتېدو دی. د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د پشکال میاشتې پر مهال د ونو نال کولو کمپاین شروع شوی دی. نور یو شمېر رپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو یې د سهار 9 د ماخام مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه هر ورځ اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر کامران بنگش پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل د تحریک انصاف حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې لګړېدو وروسته کافی اندازه پیسې په قبایلی ضلعو کې لګولې دي او د خلکو د ژوند د بنیادي سهولتونو د پوره کولو لازم ګامونه یې پورته کړي دي. خو بل پلو د اپوزیشن مشران او په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو استازي وایي د حکومتي وزیر دا دعوه ناسمه ده او لا هم ډیر نور کارونه په کار ده چې وشي. له پیښوره غلام غوث په تفصیل راکوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش په خبري کانفرنس کې وویل چې په تیر شوي مالی کال کې د چټک پرمختګ د پروګرام لاندې په قبایلی ضلعو کې د پام وړ مالی پانګه لګولې شوې ده او په 2021 مالی کال کې به د چټک پرمختګ په برخه کې د سیاحت، تعلیم، روزګار، د سکلو د پاکو اوبو، د سړکونو جوړولو او په نورو بیلابیلو پرمختیایي منصوبو باندې 50 ارب روپۍ لګولې کیږي.
یعنی تیز تر ترقیاتی پروگرام اس کے تحت 24 ارب روپے کے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے.
دا چٹک پرمختیائی پروگرام لاندی پا تیرشوی یو کال کی دا 37 ارب روپو پرمختیائی منصوبے سر تا رسید دیدی. صوبائی حکومت دا قبائلی ضلعو لپارا دا 2021 مالی کال پا بجٹ کی دا 50 ارب روپو پرمختیائی بودیجا مختص کری دا.
49 ارب روپے کی ترقیاتی کام ہوں گے.
په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د منصوبو لپاره د صوبایي حکومت د ویان د دې څرګندونو په ردی عمل کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د قبایلی سیمو د زمکولو پر وخت د هغوی سره هر کال د 100 ارب روپو د چټک پرمختیایي کارونو کولو ژمنه شوې وه. میرکلام وزیر وایي ستونزه دا ده چې صوبایي او وفاقي حکومتونه د قبایلی ضلعو ولس سره په شوي ژمنو عمل نه کوي.
چې زمونږ سره چې کومه واده شوې وه هغه د 100 ارب چې کمې دي هغه دې ومنل شي. ولې یو کم 50 ارب دا پیرې دا کال کې خودې شوې یا د تیر کال ولې دومره کمې لګول شوې دي؟ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب د شمالي وزیرستان دوره کړې وه، په هغې کې د شمالي وزیرستان دپاره خصوصا یونیورسټي میڈیکل کالج او کیڈیٹ کالج دا درې شایونه اعلان کړي وي. په دې کې یا په یو باندې هم کار نه دی هلته شروع شوی، په هغه کې یو کال وشو په مانځ کې.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو مرستیال مشر سردار حسین بابک وایي حکومت که د پرمختیایي کارونو په لړ کې خپلې ژمنې نشي پوره کولی نو دوه آسان کارونه داسې دي چې هغه باندې د حکومت څخه خرچه هم نه راځي او یوازې په حکومتي اجازتنامه هغه کارونه کیدلی شي، او هغه دا چې که حکومت د قبایلي ضلعو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سهولت برابر کړي، او بل دی په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د تجارت ټولې لارې پرانیزي.
اگر چې دا ګوره پرایویټ کمپنۍ دی، زونګ ته وګوره، یوفون ته وګوره، جیز ته وګوره، ټیلینار ته وګوره، دا پرایویټ کمپنۍ دی، په دې باندې د حکومت یوه نه نه لګي، ولټه حکومت ته فائدہ ده ټیکسس په مت. نو دی انټرنیټ سہولت ولې نه ورکي چې د افغانستان او د پاکستان کم دام دورفت او تجارت لاري دي، نو په دې خو یوان نه لګي. دې سره به برآمد سی واشي، ایکسپورت به سره سی واشي، ته تجارت موکې به پاکستان خلکو ته ملاو شي، پښتنو ته به ملاو شي، نو دا ولې دی نه کوي.
خو د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش تیره ورځ په خبری کانفرنس کې ویلی دي چې دا وی د ګوند صوبایي او وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره نور پروګرامونه هم پلان کړی دي چې یو پکې د تورخم د اقتصادي راهداري لوی منصوبه ده
جس کی کل لاګت 66 ارب روپے آتی ہے. خیبر پاس اکنامک کوریډور جس سے
د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم د منصوبې ټول لګښت 65 ارب روپے دی. د منصوبې سره به د ټولې خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه د خیبر ضلع ولسته روزګار ترلاسه شي. دوی ته به د افغانستان او د مرکزی آسیا سره د اقتصادي همکارۍ د لارې د تجارت کولو ډیره لویه موقعه په لاس ورشي.
بہت بڑی ٹریڈ کی اپرچونٹی ملنے والی ہے.
کامران بنگش پتیر یو کال کی د قبائلی ضلعوں د پرمختک پلڑ کی د یو کم نش زرا خاصہ دارو په پولیسو کی د زمکولو په صوبائی اسمبلی کی قبائلی سیمو تا د نمائندگی ورکولو په قبائلی ضلعو کی پسن اثر ڈول د انتظامی او عدالتی ڈانچے د جوڑولو او د زمشوی ضلعو خلکو تا د ویړیا علاج د سہولت د برابرولو یادونه هم وکړه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز هم پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې په قبایلي ضلعو کې بنیادی کارونه ترسره کړي چې پکې سکولونه، کالجونه او هسپتالونه جوړول شامل دي. نوموړي یو وار بیا یادونه وکړه چې حکومت په بجټ کې هم کافی اندازه پیسې د قبایلي ضلعو لپاره جدا کړي دي، خو یو قبایلي مشر مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا دعوه چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ زیات کارونه کړي دي مناسبه نه ده، ځکه داسې څه هغوی په ګوته کولی نه شي. نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جولای په 6مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټول ټاکنو د یو کال پوره کېدو په موقع خبری کانفرنس کې وویل د دې حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو وروسته یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي چې پکې هلته عدالتي نظام غځول، لیویز او خاصه دار په پولیسو کې ورګډول، ټول انتظامی چارې خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکول، او دارنګ د کال 2000 او 2021 لپاره 95 ارب روپے په بجټ کې بے لیول شامل دي. دی وایي الته اسپتالونه نه وو او اسکولونه او کالجونه هم ډېر کم وو او د صحت نظام هم سم نه وو. زمونږ مقصد دا وو چې کومې قبایلي سیمې چې ډېر شاته پاتې دي هغه د نورو صوبو په شان کولو لپاره یو تاریخي فنډ ورکړی شو. د 100 ارب روپو فنډ د کال په سر دی چې راتلونکي لس کالو پورې به هر کال روان وي. حکومتی دعوی چې قبایلی ضلعو کې ترقیاتی کارونه کړي. مشال ریډیو چې د دې کارونو په اړه د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر نه پوښتل نو هغه وویل
ترقیاتی کارونه خو هغه باندې خو دې ځکه دعوی غلطي 3% اوسه پورې قبایل ته پورا نه دي رسیدلي. نوې فوج یا نوې اصلاحات د دې په حکومت کې هیڅ قسم د سندې شوي مونږ وایو ستاینه وکړو چې هغه پرنسپل د مرجر په حوالې سره دغه څیزونه وکړو. نو د مرجر مراد چې د قبایلو پر امید و توقع او خیال یې وو
د قبایلی سیمې په کال 2018 کې د مئی په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې شپږ کاله وړاندې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته وختي وو، مشران وایي له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره دې اقدامات وشي. دوی وایي که د ستنېدلو عمل کې یو وخت لګي، نو یوازې د تګ راتګ لپاره دې ورته لارې خلاصې کړي چې خپل امروزه ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د دتخیلو سیمې صفا کولو عمل روان دی او په سر ته رسېدو به یې دغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل اوسیدونکي ځوانان او مشران دولت نه غوښتنه کړي چې افغانستان کې میشته کډوال رونه نور خپل سیمو ته راستانه کړي او غلام خان یا انګور ډاګیټ ته ورته د تګ راتګ لپاره خلاص کړي چې دغه شاندوی د خپلو ضرورتونو پوره کولو یا ناروغانو راوړلو لپاره سفر وکړي شي. دوی وایي افغانستان کې میشته رونه د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د غلا په لار په غرونو راوړي چې دوه ورځې وړاندې دوه کډوال په غره لوېدلې او مړه شوي دي. تحصیل د تاخیلو یو مشر نیکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه خپل خپلوان په کډوالۍ کې میشته د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. یو ورور یې د پولې پورې او بل دلته پروت دی. دولت ته نور پیره هم وکړي.
میزه په افغانستان کې د شپې ژکول نه کیم کډوال ورنه دی ودته تکلیف ته یازي پر هیڅ کې په وسایل کې د غیر رشتہ دار په پاکستان کې دی دله ضرورت لري د هغه د پوره دی چې دلر تا غوړي نو مختلف د غلیل یار استعمالوي چې پاکي سک په کمر ولويږي سک سرنګي سي نو میز نه غوړي چې د میز د زیورنه مورزونه په دال یاري کې مریو ګډی جی ډندی جی پرین هدي میز دوا کسون ورنه مداخله مرسوي دي. حکومت وښنه غشتنه کی چې خدای را د میز تو سو رایا دو پسندیدگی دا حکومت پدا خورو کو او د دې چې سمرا سدی چې وته هم ور سره طریقا جوړ شي او دا حل کرنا بوسی او متاثرین ورنه ته د مدا په هم ده چې خدای را توسه حلر د صبر مظاهره وکي غلط لیاره ما استعمالوي چې نره د میز مزید ورنه زیان شي.
دا د تاخیل یو بل مشر ملک مدروف خان وای چې افغانستان خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې د کالونو نامیشته دي د سختو ستونزو سره مخ دي. نور دې د دوی کډوالو ته لاره ورکړي.
چا لیانا زمن دری دی چا اولی دی چا خوان دی دل دی چا اولی دی حکومت ته دا اپیل ده چې زر نظر اجازات ورکول یار چې پاکستان ته دیر واپس شي. وصول ته یې مختص کړی دی ویل چې شپش کولا څه واړه جامانو د شپش کولا یې مجبور کړل. دا د میر متاثرین ورنه ځنې ورنه یې دله ته پروته دي، ځنې ورنه یې په لمن پروته دي، ځنې ورنه یې په خیس پروته دي چې کیم د لمن د ورګین خلق ته اده په مڼو باندې یار ورکو او چې کیم د میر څا په ورو د خیس خلق ته
کلامو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستنې دو پاړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تحصیل د تاخیل نیمایي سیمې کلیر شوې او کډوال یې ورستانه کړي. نیمایي سیمې لا کلیر شوې نه دي او د کلیر کولو عمل روان دی. څنګه هم چې دغه سیمې کلیر شي افغانستان او پاکستان کې میشته د داخلو کډوالو واپسۍ عمل به روان شي. 2014 ضربه اعظم عملیاتو له امله شمالي وزیرستان لکونو خلک بې کوره شوي ول چې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک یې اوس بیرته ستنه کړي. خو تحصیل د تاخیل نیمایي او شاوال پوره تحصیل لا کلیر شوی نه دی چې کډه شوي خلک یې لا هم په کډوالۍ کې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته د بلوچستان د سوداګرۍ خونه یا چیمبر آف کامرس غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی نوې تجارتي لاره د زر تر زره پرانستل شي. بادینی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې قلعه سیف الله او افغانستان د زابل ولایت ترمنځ پروت دی. دلته د پاکستان حکومت د تجارت لپاره ټول ضروری انتظامات کړی دي، خو لا هم په دې لار رسمي تجارت نه دی شروع شوی. پاکستان وار له مخه افغانستان سره تړلې نږدې ټولې لارې خلاصې کړې دي. په دې حقله تفصیل د عبدالحی کاکړ رپورټ کې اورو.
د کلاسیف الله او زابل ولایت ترمنځ د بادینی پر دې لار به هغه وخت غیر قانوني تجارت کېدلی کله چې د پخوانی شوروي اتحاد پوجان په افغانستان کې ول، چې د تجارت د 1999 کلونو تر پای پورې دوام وکړ. خو د بلوچستان د تجارت په غوښتنه د پاکستان حکومت د بادینی لار په رسمي تجارتي لار بدلولو فیصله وکړه او په 2008 کال کې هلته پر بنیادي ډانچه کار پیل شو. د بلوچستان چمبر اف کامرس د بادینی لار خلاصولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې مشری اختر محمد کاکړ کوي. نوموړي د جولای پر شلمه مشال ریډیو ټول چې د پاکستان حکومت د بادینی لار خلاصولو لپاره هلته د بنیادی ډانچې کار بشپړ کړی دی.
زموږ دا مطالبه ده د کوټې د وتاکې تجارت. زموږ تجاران ډېر ستړي دي، ډېر ټکور ټکور دي. زموږ د افغانستان سره 1200 کیلومتر بارډر دی، نو پر هغه بارډر کې زموږ یو گیټ وی پر چمن سته او بل گیټ وی موږ اوس پر بادینی باندې. دا مطالبه ده چې دا خلاص سو، تمام انتظامات مکمل دي او موږ دغه بارډر خلاصو چې موږ ته کابل د 350-400 کیلومتر پورې کابل او موږ ته د کوټې سره نږدې پریوزي. نو په دغه واجه باندې زموږ دا کوشش دی چې د بادینی گیټ وی خلاص شي. نو موږ پر دا باندې زموږ تجاران کاروبار شروع.
اختر احمد کاکړ زیاته کړه چې ټاکل شوی وای چې د 6 کال د مارچ په درویشتمه باندې د بادینی لار پرانیستل کېده، خو د گورنر او کور کمانډر د مصرفیات له کبره دغه دستور د مارچ تر 8 پورې وغځوسوه، خو بیا د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه هم وځنډوسوه. د بلوچستان چمبر اف کامرس مرستیال مشر بدرالدین کاکړ مشال ریډیو ټول چې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له اقتصادي بدحالۍ سره مخامخ دي، نو د دې لار خلاصېدو سره به د دواړو غاړو ترمنځ تجارت زیات شي، چې ورسره به په سیمه کې اقتصادي وده رامنځته شي.
د دې صدا دی په دا علاقه کې چې کوم بنیادی چې ډانچه جوړیږي، چې روډ دیستا، سړک دیستا، بجلی دیستا، ټلیفون دی، دا تمام سہولتونه راځي. سہولتونه رالو د سہولت سره روزګار راځي او په هغه کې نور هم مواقع پیدا کیږي. نو زموږ په دې کې ډېر لوی امید شته چې دا اوسی په دواړو خوا کې د خلکو په عام سړي په ژوند کې به ډېر لوی تبدیلی راشي، چې بل خوا ته د دواړو ملکونو د خلکو په مابین کې چې ورونه دي، دا غوز رونه به سره نږدې شي او پر روان وخت کې دا کم سنټرال ایشیا سره د سی پیک پترو دا هم یو ډیر لوی اپورتونټی دا یو موقع ده چې د دواړو خوا خلګې تر لاس کولې سي. او افغان ترانزټ ریډ چې کوم د پاکستان په لای روان دي، د دې بړ د افغان چې کوم سوداګر دي چې د نور ملک سره خپل مالونه په پاکستان په لای راځي، واغو ته هم ډیر لوی اسانتیا جوړ سي.
د بادینی لار خلاصولو دا موضوع د بلوچستان تجارو له افغان ولسمشر سره د 2019 کال د جون پر 13 نیټه په لاهور کې د پنجاب د گورنر په کور کې د ملاقات پر مهال راپورته کړی و چې پکې اختر کاکړ هم وو. د دپوینا ولسمشر اشرف غنی له خپل غاړي د لار خلاصولو پاړه خو کړی و. خو د پاکستان چمبر اف کامرس په خانای مشر داروخانه څنګه وای چې ترڅو د افغانستان غاړي ته ورته انتظامات ونسی، تر هغه د بادینی لار په عملي توګه خلاصول ممکن نه ده.
د بادینی کسٹم چې پرانستل شي دا به ډیره یو ښه خبره وي، خو د دې لپاره چې د افغانستان د اړخه هم د ګمرکات جوړېدل چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه که هغه نه بیا د دې افیشل حیثیت چې دی هغه مشکوک وي او په هغه باندې عمل کېدل شاید ډیر ژر ونشي.
دارخانه تکزی د جولای پر 19 له مشال ریډیو سره د مرکی پر مهال په دیړه د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو حواله ورکړه. دغه په خبره یو وخت پاکستان له ایران سره د سوداګرۍ لپاره په ځینو سیمو کې د تجارت لپاره بنیادی ډانچه جوړ کړي و، خو ایران اجازه ورنکړه، نو اسلام آباد دا کار پر ځای پریښود. دغه خبره په 2013 او 2019 مالی کال په دوران کې د بلوچستان یوازې تفتان او چمن لارو د پاکستان حکومت لپاره 45 ارب روپی محصول راټول کړي وو، چې دغه خبره ک نور لارې هم خلاص شي نو دا محصولات به څو چنده زیات شي. هم دې ته په کتو سره اختر کاکړ لا بادینی پرته د نورو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کوي.
نور زمر سره داسې ځایونه سته چې پراغه باندې بارډران خلاصېدلی سي، لکه ژوب چې دی، کمردین دی، توبه کاکړی ده، توبه چکزی ده، ګلستان دی، او په ګلستان کې چې کوم سپینه تیږه ده دلته په خوان بارډر تیر سوی دی. موږ وایي که دغه ګرده کېدلی سي ازیردام بادینۍ چمن خلاص وي، بادینۍ کار مکمله دی، موږ بادینۍ خلاصوو.
د پاکستان حکومت هم په دې وروستیو کې له افغانستان سره د لارو بیرته خلاصولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت د تورخم، خرلاچو، انګور اډې او غلام خان لاری وار له مخه د تګ راتک او تجارت لپاره خلاصې کړې دي. پاکستان د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ په میاشت کې له افغانستان سره دغه ټولې لارې تړلې وې، خو د چمن لارې د پوره پر ځای لږ څه خلاصه کړې ده چې د حکومت د دې ګام پر ضد په چمن کې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې د چمن لار دی په مکمله توګه خلاص شي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي لارې تل خلاصېدو او بندېدو سره مخامخ وي چې له کبله نه یوازې د عامو خلکو تګ راتک اغېزمن شوی، بلکې دوه طرفه تجارت هم له تاوان سره مخامخ شوی دی. د پاکستان افغانستان د تجارت په وینا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو کلونو په پرتله اوس دوه طرفه تجارت نیم په نیمه، یعنی له 2.5 ارب ډالر څخه 1.4 ارب ډالر ته راکم شوی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو دوه لوی پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند وايي د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره د یوې شریکې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره د یو بل ګډګوندیز کانفرنس تیاری کوي چې د لوی اختر نه پاس پکې دوی به پکې د اپوزیشن سره تړاو لرونکو نورو ګوندونو ته هم بلنه ورکوي. یاد ګوندونو په دې اړه پرون په لاهور کې یو مشاورتي غونډه هم وکړه، خو بل په حکومتي چارواکي وایي د اپوزیشن ګوندونه د احتساب نه د ځان د بچ کولو لپاره دا ډول حالې ځلې کوي. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د جولای په شلمه د پاکستان مسلم لیگ نون یو پلاوی په لاهور کې د پاکستان پیپلز ګوند پلاوی سره ولیدل چې پکې دواړو ګوندونو د لوی اختر نو وروسته ګنګوندیز غونډه پر بللو اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته خبری غونډه ته د پیپلز ګوند مخکخ قمر زمان کایره وویل اپوزیشن ګوندونه د ډیر وخت راهسې یو بل سره په تماس کې دي. په نننۍ غونډه کې د اپوزیشن ګډې کمیټې په جوړولو اتفاق وشو او هیله ده چې دا کمیټې به د اختر نو وړاندې خپل کار سرته ورسوي او اختر نو وروسته به د ګوندونو د مشرانو په کچ ګنګوندیز غونډه کیږي. ټول ګوندونه په دې خبره متفق دي چې موجوده حکومت د ملک لپاره یوه لویه مسله ده. نو د لویې مسلې نه ځان خلاصولو لپاره او یوه مشترکه تګلاره جوړولو لپاره دا کمیټي جوړه کړې شوې ده. د ټولو ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره تحریک انصاف ګوند له حکومت لري کړو، ځکه چې تر کم وخته دوی به په واک کې وي نو غلطو فیصلو له وجې به اولس ته مشکلاتو سره مخ وي. نو دوی نه به ځان خلاصول وي او داسې کول څه ګناه نه ده. رسنیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرال احسان اقبال وویل په ګنګوندیز غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه ملک ته راپیخ چیلنجونو مقابله کولو لپاره خپل تګلاره واضحه کوي. د ملک معیشت د حکومت د نااهلۍ، ناتجربهکارۍ او نالایقۍ له وجې د تباهۍ سره مخ دی. په دې 21مې پیړۍ کې یو هم ریاست د داسې خراب معاشي حالت سره خپل وجود په ځای نشي ساتلی. نو اپوزیشن ګڼي چې حکومت له وجې پاکستان به همداشان د داخلي او خارجي خطرو سره مخ وي. نو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دې متفق دي چې اولس به د دې نااهل حکومت نه خلاصوي. نو ځکه د لوی اختر نه فوري وروسته به ګنګوندیزه غونډه کوو. د اپوزیشن ګوندونو لخوا ګنګوندیزه غونډه را بللو په حق لا د حکمران ګوند پارلماني استازي ملک انورتاج وای داسې غونډه را بللو نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. اپوزیشن وړاندې هم ګنګوندیزه غونډه را بللې وي او نتیجه یې د ټولو په وړاندې ده.
اپوزیشن گندون لخوا ایو بلا گنگوندی زغون در ابللو په حق لاده سیاسی چارو پو قریش خټک وایي
اپوزیشن چې کومه ډی پارټی نه خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون هغه په هر کې ځان وانی چې د عمران خان حکومت راووځي ځکه چې په دې تیر دوه کالو کې عمران خان چې کومه وعده کړې وه په هغه باندې عمل درآمد نشو او تر به ځدی چې حکومت د مسؤلیت کا چې هغه پلان دی روان دی خاص کر په پنجاب کې راغلی کوله فائدہ چې دا هغه مسلم لیگ نواز کړی هغه وی با دا چې حکومت تر غوړولو چې په پارلمان کې دنه د وزیر اعظم په دغه اعتماد تحریک راوست د دې نه بدډه کوي او وړي به دا چې په حکومت باندې دا فشار واچوي چې نوو انتخاباتو طرف ته لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼګوندیزې غونډې رابللې وې چې په کې د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخلې نه په غیر د وخت نه وړاندې بیا انتخابات کولو، او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو غوښتنې کړې وې. د دې ګڼګوندیزو غونډو وروسته د اپوزیشن نهه ګوندونو د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ کې د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د ازادي مارش تابعا کړې وه چې په کې ګډونوالو د اکتوبر 1 مینا تر د نومبر 14 پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر هائی وے درنه ورکړې وه.
بلخوا اپوزیشن پیپلز ګوند غواړي چې د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان دی بیرته ونیول شي، ځکه چې د دوی د مشر د وژنې ګواښ یې کړی دی، خو د هغه د استوګنې ځای معلوم نه دی. او یو امنیتي سرچینې ویلي چې د نوموړي د نیولو لپاره دلچسپي هم نشته. دغه سرچینې د امنیتي وجوهاتو له مخې نه غوښتل چې وایي چې احسان څنګه له دوی وتښتید. د ګڼو خونړیو بریدونو ذمواري منونکې احسان الله احسان د پوز په مهمانخانه کې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته د دې کال په لومړیو کې په مبینه ډول وتښتېده. نوموړي تر هغې وروسته د رسنیو سره مرکې هم کړي او کله کله په ټویټر هم راڅرګندېږي. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ رپورټ کې اورو.
د پاکستانی حکومت لخوا د ترهګر اګرځول شو تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو په خوانی ویاند احسان الله احسان د پیپلز ګوند مشرانو ته د ګواښ په کولو سره یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته را اړولی دی. خو د پاکستان په پوز کې یوه سرچینه وایي هغه ورته هیڅ ارزښت نه لري، نو ځکه یې د بیا نیولو تکل نه کوي. یو امنیتی چارواکی چې د رسنیو سره په خپل نوم د خبرو کولو اجازه نه درلود د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل له احسان څخه د اخیستو معلوماتو په بنیادی د پاکستانی طالبانو ډیر وسلوال ووژل، ځینې ونیول او د هغوی مرکزونه یې معلوم کړل، نو ځکه نور هغه ته ضرورت نشته. احسان الله احسان په 2018 کال کې پوسټ ځان تسلیم کړ، خو هغه په جیل کې نه بلکې په یو کور کې ساتل کېده. نوموړي د دې کال د فروری په میاشت کې رسنیو ته په لیږلې پیغام کې ویل چې په حیدرآباد کې له دغه میلمخانې څخه ځکه وتښتید چې پوځ ورسره کړې وعدې ماتې کړې. نوموړی تر څه مودې خاموشي وروسته د جون په 10 یو ځل بیا په ټویټر راڅرګند شو. هغه د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری ته د مرګ ګواښ په ورکولو سره ولیکل چې د هغه انجام به هم د هغه د مور بېنظیر بټو په شان وي. بېنظیرا په 2009 کال کې په پینډۍ کې وژل شو وه چې ذمواري القاعده ترهګرې ډلې ومنله. د پیپلز پارټۍ مشرانو تېره اونۍ د دې خبرې د غندنې لپاره په قومي اسمبلۍ کې تاوده بحثونه وکړل. د دې ګوند د پارلمان غړي ساجد حسین توري د جولای په 16 مشال ریډیو ته د خپل ګوند د دریځ تکرارولو په وخت وویل احسان باید آزاد ونه ګرځي.
حفاظت سرا مطلب ہے یو علاقی کے خوش آغن آباد یہ پاکستان مطلب ہے اہم سیاسی خلق دل لڑنوں سے تقوی کی دمکے ور کئی مدار ڈیرا خطرناک خبر ہے کہ آغا سڑا ہے تو مطلب ہے آغا جی آر کی پب سکول
مشال ریڈیو تھا د پاکستان امنیتی سرچنی ویلی چې احسان الله احسان د مرکو او ټویټر للارے د گوخلو پکولو سره ځان مهم خودل غواړي، نو ځکه باید سنجیده ونه ګڼل شي. چې کله مو د کورنو چار وزیر بریگیډیر ریټایرډ اجاز شاه سره د احسان پاړه د خبرو لپاره داغه پر موبایل شمیره فون وکړ، نو هلته یو تن چې ځان یې د سیکرټری وخود وویل بریگیډیر صاحب نه غواړي اوس مهال پر دې مسله وغږیږي. خو د حکمران تحریک انصاف یو بل غړی او د سرحدونو چارو یا سفران پارلماني سیکرټری اقبال افریدی د جولای په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د احسان الله احسان مبینه تیخته او داغه اوسنۍ نامعلوم ځای ځایګی د اندېښنې وړ ونه باله.
د دې په حواله سره موږ سره هیڅ معلومات نشته چې دا په کومه لار تللی دی یا دلته دی یا بار دی. دا ما ته وایي چې دا مهمې خبرې دي، خو زه نه وینم چې دا آرمینا او د پاک فوج نه داسې پایله اسانه باندې یو سړی وزي. موږ آرمی یو جورنر لري او په دې باندې موږ 100% مطمئن یو چې هغوی کومه فیصله کړې دا به د ملک او د پاکستان فیور بالفرض فوج دیو پالیسی د تحت لاندې چې کوم دی د زنې نور ملیټن دیو یا داسې یو پالیسی جوړه کړې دا چې په ملک کې انټی سټیټ حکومت استعمالیږي او د دې لپاره خامخا په دې خلکو کې دننه تعلق پیدا کول یا خلق په یو ځای باندې ساتل، نو دا د مل په فیور کې دی او د دې چې کوم دی ډېرې غټه غټه ګټورې هغه موږ لیدلې دي چې په ځینې ځایونو باندې حمله کې دي. دې د لاسه په چوي دي ځینې خلک
د 2012 کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې د ویان په توګه احسان الله احسان پر ملال یوسفزئی د هغه بری ذمہواري واخیسته چې نوموړی یې سخته ژوبله کړه. هغې ته وروسته د تعلیم لپاره د زړورې مبارزې کولو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوه. دغه مهال د پیپلز پارټۍ حکومت و چې د احسان د نیولو یا وژلو پر سر یې $1,000,000 انعام اعلان کړ. کله چې په 2014 کال کې تحریک طالبان پاکستان پر پیښور آرمی پبلک سکول برید کې 149 کسان ووژل، نو احسان الله احسان له دې ډلې بیل او د جماعت الاحرار ویاندو. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنیو شهدا فورم په فکر دا دواړه ډلې یو شی دي. د دې فورم مشر اډوکیټ فضل خان د فروری په میاشت کې په پیښور هایکورټ کې د درخواست په جمع کولو غوښتنه وکړه چې د پاکستان ملکی او امنیتي ادارې دی وایي چې په دې خونړۍ حمله کې لاس لرونکي احسان الله احسان سنگال طاقتور پوز و تختید. فضل خان د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویل
د عدالت طرف نه د دې ته اډر شوی وو، دا ملټری کورټس والا راغوختی وو، وفاقي حکومت صوبای حکومت ټول راغوختی وو، فریقین چې کوم ما جوړ کړو، نو هغه ته بیا عدالت اډر وکړو چې د وتا سو خوشی کوي نه دې ته به بالکل معافي نه ورکوي، د دې اجازه نشته. دا اوس د کرونې په ټایم دوران کې چې کوم تاریخ لګېدلې وو زمونږه 13 میاشت کې، هغې کې حکومت طرف نه او د دغه ادارو طرف نه خلک پیش شو نمائندگان، او هغې دا وویل عدالت ته چې او بالکل دا د ادارو نه تښتېدلی دی، ادارې دې پسې دي او زر تر زره به دې گرفتار کړي، او چې چا په دې کې مطلب دې غفلت دی د هغې خلاف هم کارویانې روانې دي، نو په دې بیان باندې عدالت بیا کیس ڈسپوز آف کو.
احسان الله احسان د مومندو سره تعلق لري او اصلي نوم یې لیقدل دی. په کره توګه معلومه نه ده چې هغه دا مهال چیرته دی. د پاکستان بی امنیتی سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د ارزونې تر مخه نوموړی اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې چیرته اوسیږي. خو د نیوز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دی ترکیې ته رسېدلی دی. د ټولنیزو رسنیو ویب سایټ ټویټر د احسان الله احسان اکاونټ د دوی له اصولو څخه د سرغړونې له وجې بند کړی دی. د نوموړي د پاکستان موبایل پر هغه شمیره اوس ټلیفون نه کیږي چې تر یوې میاشتې مخکې پورې د پیغامونو د لیږلو پر ایپ واتس اپ فعال و.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه وري د پاکستان د آبادی کچا ډیر په تیزی مخ په بر روانه ده. په واشنگتن کې د نړۍ د آبادی د معلوماتو راغونډون کې دا روای د محل د پاکستان آبادی 2.2 کروڑ ده او د کال په حساب 3.6% زیاتوالی پکې را روان دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. دا اداره وایي پاکستان له پکار ده چې د آبادی تناسب راټیټ کړي. بلخوا کارپوهان وایي د بیلابیلو وجوهاتو له وجې آبادی مخ په زیاتېدو ده. دوی دا هم وایي چې کله آبادی په تیزۍ زیاتېږي نو غربت او ناداري هم ورسره سیوا کیږي. په دې هکله تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې ورو.
د امریکا سرخار واشنگتن کې د آبادی ریفرنس بیرو یا محکمې لخوا د آبادی نړیوال رپورت خپور شوی دی چې تر مخه دا وخت د ټولې نړۍ آبادی 2.8 اربو ته رسیدلې ده. دغه رپورت تر مخه د پاکستان آبادی 2.2 کروڑ نه اوړېدلې را او په دې کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې د یوې جوړې د بچو پیداواري توان 3.6 دی او هر نور لس کاله او څلور میاشتې پس د هیواد آبادی 1.2 کیږي. نو باید پاکستان خپل د آبادی د زیاتېدو تناسب 2% راکم کړي. په پاکستان کې د آبادی په تیزۍ سره زیاتېدو سبب په حقله مو په خیبر پختونخوا کې د بهبود آبادی محکمې او چارواکي اشفاق حسین نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دلته کې مذهبي شعوري او سماجی وجوهات دي.
دومره شعور نشته، اگاهي نشته او خلک سو ثقافتي مسلې هم دي او مذهبي مسائل هم دي. په دې وجه د تمانه عمل شیا چې دي، ادویات چې دي هغه کم استعمالي دي. په دې وجه چې دي د تزمره پاپولیشن ګروث ریټ زیات دي.
دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د پیدایش سره ولې دومره سیوا ده نو نوموړې زیاتوي
هغه وجه دا ده چې چونکه زموږ پاپولیشن بیس زیات دي. فرض کړئ تاسو یو پاپولیشن 1000 دي نو 2.4 اس نه دي، هغه تقریبا 24-25 کسان به زیات شي کنه سال کې. نو کله چې تاسو 22 کروڑ یا 20 کروڑ نو تقریبا 50-55-60 لاکھ کسان زیاتیږي. دا سوای چې هر کال موږ په خاور نه زیات یو خار آبادو لګي یو پېښور چې کم آبادی ده 42 لاکھ ته
دا زیات آبادی اغیز سکی دی شي. نو په خیبر پختونخوا کې په فیملی پلاننګ یا منصوبه بندی کارکونکي د غیر سرکاري سازمان مشر طاهر الله مشال لیړو ته وویل چې د غربت په شمول د ټولو ستونزو جړله د پاکستان په شان یو غریب هیواد لپاره زیاته آبادی وی.
زمون کوم وسایل لی اغه ته وګوري او بیا دغه موجوده آبادی ته وګوري لکه اوس یو کور دی په اغه کې چې کوم دینو 15 کسان اوسېږي د 15 کسانو کور دی او ما کور کې چې کوم دینه بیا لس کال بعد 15 کسان اوسېږي نو لکه څنګه وې کوم رټ کیږي په یو ور کوټه کور کې. دا څه نور وسایل چې کوم دي زمون د وګو او بدی یا تعلیم دی صحت ته هسپتالونو ما ته سو وګوري څومره رش ته نو کوم چې کوم زمونږه څومره د پاکستان ایشو دی دا غي اصل او مین ایشو چې کوم دا اغه چې زمونږه خلک اغه ته اړ ایشو نه د آبادی دا چې کوم اګریکلچر دی هغه کلی تاسو وګورئ زموږ کلی کلی پاتې نه شو خپل نه خارې جوړې شوې یاره چې کوم زموږ د زراعت او د اګریکلچر لینډ او هغه لګیا دي کم شو کم چې زموږ مخکې ایکسپورټ کولو هغه زموږ اوس لګیا یو موږ امپورټ کوو.
بل خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر او مذهبي سکالر ډاکټر قبلایاز وایي چې زیاتره دینی عالمان په دې متفق دي چې کوم ځای د مور یا د بچی صحت خبره وي نو بیا د دې خبرې ګونجایش په فقه کې شته دي چې منصوبه بندي دي
کړي مور او د بچی د صحت په حواله ډېر گنجائشونه زموږ فقه هم ورکوي او په جدید دور کې علما کرام هم دا ویلي دي چې داسې صورتونه ډېر زیات دي. حکومتونو ته دا مشوره هم ورکړی ده چې د رزق په حواله ځکه چې رب چې دی الله پاک دی او رزق چې دی دا د الله پاک یو ذمہ داری ده او الله پاک همیشه زموږ علما کرام په دې خاندانی منصوبه بندی یا د آبادی په منصوبه بندی ډېر زیات اتفاق نه کوي. البته د صحت په حواله دوی بالکل په دې اتفاق کوي او په مطمئن.
بل خدا بهبود آبادی محکمې سرکاري چارواکو دا هم ویل چې دوی دا هیواد په هر یو ځل کې د صحت محکمې سره کار کوونکي ټول نارینه زنانه اهلکاران په دې تربیه کوي چې کور په کور ورشي او خلق په دې باندې خبر کړي. په امریکا کې خپور شوی د آبادی دغه نړیوال رپورت تر مخه چین دا وخت د 1.4 بلین نه سیوا آبادی سره په لومړي نمبر دی خو چین خپل د ماشومانو پیدایش سره تر ډیره حده کم کړی ده چې 1.5 ده. دغه شان هندوستان د 1.4 بلین خلقو سره په دویم نمبر او د دوی د پیدایش سره 2.2 ده. ولی پاکستان دا وخت خوشه 2.4 آبادی سره د نړۍ 5 نمبر ملک دی او د دوی د پیدایش سره خوشه 4 ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم حکومت د پلانټ فور پاکستان په نوم د ونو بوټو کرلو منصوبه پیل کړې ده. د چارواکو په وینا د دې منصوبې لاندې به سږ کال د پشکال په موسم کې په ټول هیواد کې 1.5 کروڑ او 600,000 ونې بوټي کرل کېږي. کارپوهان د ونو د کرلو په اړه د حکومت دا اقدام ستایي، خو وایي پکار ده چې دا په سمه توګه عملي شي او کرل شوو ونو بوټو ته پکار ده چې سمه پاملرنه هم وشي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو محکمه وایي سږ کال د پشکال موسم پر مهال په ټول پاکستان کې د شاوخوا 320 میلیون ونو بوټو کرلو پلان لري. د دې محکمې یو چارواکي فضل الهي د جولای په 6 مشال ریډیو ته ویل چې دا ونې به د تیر کال د پیل شوي پلانټ فار پاکستان تر منصوبې لاندې کرل کېږي. نوموړی زیاتوي دې لړکی د جولای په 6 په خیبر ضلع کې د ونو کرلو د منصوبې پرانسته هم وشوه.
مردان، پشاور، گوہاٹ، بنو ڈی خان، شگران، کاغان، احتباد، ملکن والا، ملکن کی ڈیفینس، چترال، چترال، دیر، تیمرگر، نور نینگور، بحرین، مدین، دتور، دادی سلورو کالو پراجیکٹ تھے کنا، تفصیلی ڈیویژنس کے لیے مدی شیون چکم پل کافز تھے،
فضل الہی زیاتوی د ونو بوټو کرلو منصوبه اوس قبایلی ضلعو ته هم غسبل شوی ده. بلخوازنی کارپوهان وایي د حکومت لخوا د ونو بوټو کرلو منصوبه پیلول یو ښه اقدام دی، خو کرل شوو ونو بوټو ته هیڅ پام نه کیږي او پکې ګڼ وچ شوي هم دي. د ماحولیاتي چارو پوه اکبر صیب وایي حکومت دومره وسایل نه لري چې د هر بوټي خیال وساتي او د ونو بوټو کرلو په منصوبه کې یې د ټولنې شاملېدل هم نه دي یقیني کړي. نوموړی زیاتوي باید حکومت د ونو بوټو کرلو لړکی لومړی ولسته د منصوبې د اهمیت په اړه پوهاوی ورکړی وي.
ځنګل د زیاتولو د پاره د اپروچ ز بوټي ولا ګوما پاغه به صرف ځنګل سیوا کی د اپروچ سراسر غلط ده. د انوایرنمنت به بشک دغه د پاره سوټ کای خو کله چې تا د نرسری نه راوړیو په هغه ځای کې ولا ګې په هغه کې ته په کمیونټي پراپرلی ټرین نه او هغه ولا کی هغه د کامیابی چانسز ډیر زیات کمی دا بشک په خپل ځای باندې اهمیت لري. خو په ځنګل منګا سیوا کونو د هغه صحیح طریقه دادا چې منګا د هغه بچ پروټیکټ.
په خبر کې د مشرق ټی وی بیرو چیف او خبریال محمود جان بابر وای چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې د عربونو ونو بوټو کرلو نارې لګوي، خو تر اوسه د دغه ونو بوټو د لویدو په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي.
دې ته زه ډېر په ښه نظر باندې ګورم چې یو حکومت یا سیاسي جماعت دا مسله په خپلو خبرو کې شامله کوه، په دې باندې خبرې کوي. عمران خان صاحب څنګه دا ایشو په خپل سر اغستې او ویلې و دنیا ته چې زه به دا عرصه کوم، نو هغه رنګې په خیبر پختونخوا کې هم انشو، په باقی پاکستان کې هم داسې نشته. ځکه چې خبره دا ده چې دوی ویل چې موږ ونې کرو، د ونو کرلو کنسپټ بدل دی او تخم غورځول بدل دی. دوی بوټي کې خود په مختلفو ځایونو کې خلکو لیول دا شي دا والی یو دا او کری ځان له په خپل ډیره کمه داسې ځمکه و چې دوی الته تللي دي او الته دوی چېرته ونه کرلې ده، او دوی د هلیکاپټر نه تخم را غورځولې دی په غرونو باندې په هغه ځایونو کې چېرته دوی ویل چې بزل ته بوټي وشي. نو خبره دا ده چې د عمران خان صاحب دا ناره چې کومه وه، دا د انټرنیشنل میډیا لپاره خو ډېره زیاته ښه وه، ځکه WWF پاکستان ته یو سرټیفیکیټ هم ورکړو چې پاکستان ټوله دنیا کې ډېرې زیاتې ونې وکرلې. هغه یو عرب ونه هم لا تر اوسه پورې موږ چېرته ثبوت نه ښکاره شو. اوس حکومت وایي چې 10 عرب به کرم کنه، نو مطلب دا چې دومره ځای چېرته دی دا ونه چې کومه دی لګ زی پکاري، او دی خدا جایزه هم نه دا غسه چرته چې دی د هلیکاپټر نه تخم غورځولې ده کنه، هغه ته سمره ونی شي دي.
د کارپوهانو د دې خبرو چې حکومت د ونو بوټو کرلو رستو دا غي خیال نه ساتي پړه فصل الهي وای چې دا تورونه به بنیا ده دي.
موږ نه دا خواسي غلط ری مور غونډې دي، موږ چې بوټي وکړو نو به قاعده بریک ریګولر مینټین موږ کو او کیر ساتو خیال ساتو چې هغه گرین گرین سټیج نکلا اوټ شي، نو بیا هغه لوکل کمیونټي به موږ هند اور کو اپلیکیشن.
بلخوا د نړیوال اقتصادي فورم ورلد اکنامیک د یو ریپورټر مخه د خبر پښتونخوا حکومت په 2014 کال کې د بیلین ټری سونامي په نوم د عربونو ونو لګولو او کرلو یو منصوبه پیل کړی و چې لګښت یې 1.9 میلیون ډالر دی، خو لا یې هم سرته نه ده رسولې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د نورو سیمو نه خلک د سوات بحرین ته د سیل لپاره ځي. په خوا به له بحرین تیرېدونکي سین پاک او کولاو، خو اوس پکې هوټلونه جوړ شوي دي، ځایي خلک او سیلانیان ورته ګندونه هم ورغورځي او د اسکلو څخه د لامبلو اوبه هم پاکې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون له مخې که څوک روان اوبو ته ګندونه ورځوي نو 50,000 روپۍ جرمانه هم پاغ لگی دیشی. په دې حکله تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات سیلانۍ سیمه بحرین چې هر کال ورته په زرګونو سیلانیان ورځي، د بحرین ځای اوسیدونکو وایي چې په ټول بحرین کې د صفایي نظام خراب دی او بحرین سیند د ګند اچولو مرکز جوړ شوی دی. د بحرین کې دام یو اوسیدونکو عبدالغفور چې ټیکسي موټر چلوي او د سیند په غاړه ځای دی، وایي
دته دا ګډرو دا پیپلاین دا سیزونه مزونه دی هوټل والو پکې فیډ کو کویانی نه دی اچولې چې هغه هر یو لکه ګندګری خپل یو ځای نو ټول ګندګری دې ته فیډ کړی دی. مخکې زمونږ دی علاقه کې یو غوبو د سینو صرف دا سیو مونږ دی یغواله د وجه نه دی کولرو کې ډکول کورونو کې سکل اوس دی دا اوبو د لامبلو قابل هم نه دی. په خپل دلته اوس د قصابان دی دې ځای کې د څاروي علالیي هغه وینه هر څه علاقه دې خپل مخصوص یو ځای مخصوص مطلب لکه هر څه کاچرا تاسو وګورئ کته په کار دا دي چې مونږ په خپل خپل د خوبصورتي خال ساتو. زه اوس د موټر پاکوم نو کاچرا به دې ته اچوم، یو هوټل والا نو هغه کاچرا دې ته اچي.
په اسلام آباد کې زده کړې کوونکی د منګور احسان علي چې د سیل لپاره بحرین ته ورغلی د سیند په غاړه ولاړ دی، وایي چې سوات ته زیاتره سیلانیان پاکو اوبو او شینکي لپاره راځي، ولې دغه اوبه اوس په خرابېدو دي.
کما اصل ښکلا چې دا زموږ په دې سیمه باندې پرته راښکته ټول کنکریټ او ټول هغه آرټیفیشل بیوټي او کنسټرکشن دي. اصل ښکلا نیچر او قدرت چې ورته موږ وایو هغه دلته دی. خو جې دوه خبرې کېدی شي، یا خو دا چې دا خلک تعلیم یافته دی او بیا هم په دې خبرو باندې نه پوهېږي د سیند د ښکلا قدر او نشتا. ویما خبردار جی تعلیم یافته نه دی، عقل او پوهه نه لري، ذکر دی ناقدری کې او گندکی واڼه مونږ ته نقصان دی. یوازې مونږ ته نقصان نه دی، یوازې دې سیمه ته نقصان نه دی، دا د میانو ته نقصان دی، دا د دې ماحول ته نقصان دی.
د بحرین په بازار کې د هوټل مالک محمد اقبال وای چې دوی سیلانیانو ته ګند اچول لپاره باقاعده ځای نه جوړ کړي، خو زیاتره سیلانیان خپل ګند ځای ته نه رسوي.
داسې نیوار راشي دلته د ګند په بازار کې وغورځي، کله بې ځای پیمپر وغورځي، کله دغه وغورځي، هوټل ته دننه شي ګند دغه باندې اعلان کې مونږه په هر ځای کې ډسبین لګېدلې، خو بیا هم میلمتونه دغه نه ساتي چې خیال نه ساتي چې دا به میلمه راشي او دا پیمپر چت کې د ډسبین کې واچي. بیا زموږ ټیم یې بحرین چې کم دی هغه بیا یو سایډ ته وغورځي، بیا هر سهار د ته صفائی کیږي، خو بهر حال لکه کم مل مرازی هغه د خیال نه ساتي چې دا ګن یو سایډ ته وغورځو چې دا ګن د علاقه یا وبو زمون صفه وبو دی ګن ته وبو ته نو غورځو سایډ ته وغورځو، خو دې خیال یو سه یو مل مو نه ساتي.
د بحرین صفائی ادارې ټی ایم ای یو مشر عبدالهادی وای چې دوی هر ورځ د صفائی کار کوي، خو دوی سره دومره وسیلې نشته چې د لوی آبادی ټول ګن په ځای کړی.
ټول نه سیوا خو مونږ ته زیات نه زیات مسله چې دنو دی پیمپر او شاپر نه دی. کله چې هر یو سړی راځي دلته کې دا مسله نشته، دلته میلمه مرج دلته کې روټۍ وخوړه ګن دلته کې پریخو لاړ ټیک ته مونږ لکه خپل منډه وهو، حتی کې دومره منډه وهو چې لکه کلی او دا بازار او ټوټل کو کوشش جرمانه پکار ده جی. لکه خدا خو پکار یوازې د جرمانه باندې هم نه کیږي، خو لکه زمونږ خپل خلکو ته هم دا اویرنس پکار ده چې دا اوبه دي د سکلو دی ته ګن او لینټرینو ته لاړ شي بره وګورې، حالات به تا ته پخپل اندازه وشي. ډېر بد حال دی زمونږ د دې بحرین.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2019 کې یو قانون پاس کړی چې پکې روان اوبو سین او نهر ته ګن غورځول یو جرم ګرځولای شوی او تر 500,000 روپو پورې ګن غورځونکي جرمانه کېدای شي. ولې د سوات ولسوالۍ چې واکمنو ادارو تر دې دمه په دغه قانون عمل نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی ورزو. مومندو ته د نورو سیمو په شان د مومندو په میچنۍ کې هم د لوی اختر نه وړاندې د ساربو یو لویا میله جوړه شوې چې پکې خلک د قربانۍ لپاره مالونه اخلي. خو د ساربو په لټون ورغلي خلک وایي نرخونه د اسمان سر خبرې کوي. عموما خلک د اختر نه څو هفته وړاندې د ساربو لټون شروع کړي او بیړه یې دومره نوي خو په آخري ورځو کې بیا اخیستونکي وارخطا وي چې ساروي به ومومي او کنه. او ان کې بیا دا وای کمالونه اوس هم خرص نشول نو له اختر وروسته به بیا نیمه پیسې هم نه کوي. راځي چې د شانواز ترغزي سره د میچنۍ مال منډي ته ورشو.
پرچاوی میچنۍ مال منډي ته ځای خلکو خپل څاروي راوستي، خو څومره پورې چې ماته په نظر راتلل خلکو څاروي به کول خو اخستل او خرڅېدل پکې ډیر کم وو. خلکو وویل چې سکل کاروبارونه او تر دې پورې چې مزدورۍ هم د کرونا وبا د لاسه خرابې شوي نو همدومره څاروي هم ګران شوي. سید محمد د یکوند دغه منډۍ ته راغلی و. د ده سره زامن او نوسی هم راغلی و. سید محمد، زامن او نوسی د یکوند په غرونو کې د پاوډرو جوړولو لپاره کاڼي وباسي. سید محمد څاروي به کول خو تر د ناوخته پورې کوم څاروي نه و اخیستی، ځکه د ده په وینا بیې ډېرې لوړې شوې دي.
څاروي اخلم خو د څاروو نرخ ډېر د هات دمبار دی، زما د دغه نه قابونه ډېر تیز دی.
څنګه
نو بس سوداګر په هغه بیا وایي چې اوس موږ د قابونه بار دی او موږ هغه عمره د توان نه ډېر بې توانه شوي چې اوس یو خو کورانا راله منځ کې خل ډېر بې توانه شو. د توانۍ په علت باندې موږ ته ډېره کمزوري احساس میلاو شو. د احساسېدو سره اوس چې مالته ودرېږو مالته هم قابونه راځي. دغه کار موږ ته کومه توقع چې کوله د ټاکې مزدوري یا غیر بله مزدوري هغه په موږ سیا به ودرېده. اوس مالونه په داسې حال دي چې زما قابونه راځي. زما په سلو کې 50% دا دی چې ډېر خل به قربانۍ سکالي پرېږدي. اوس چې د 500 روپیو مال په لک روپۍ اخلي او په دې شپږو میاشتو کې خلکو 4 روپۍ نه دي پیدا کړي چې دغه ډټې پر واخستو تا مشکل دي.
دغه خلک وایي چې د دوی وطني روزګارونه خواسم خراب شوي، خو چې د کورنۍ وغړي په سعودي عربستان کې د مزدورو لپاره تري هغوی هم بیروزګاره شوي. لکه په منډۍ کې یو تن د کور ساتلي وزي او یا چیلۍ خرڅ له راوستې وي او د خپل بل ملګري سره خبرې کولې. ورته وویل چې نه همیاشتې وړاندې د شپږو میاشتو په رخصت د سعودي عربو نه راغلی، خو چې شپږ میاشتې پوره شوې د کرونا وبا له وجې اوس سعودي عربو ته واپس هم د تګ اجازه پورته نه میلاویږي. منډی ته د پیښور نه د څاروي او بیوپاری دین محمد هم راغلی او د محمد چار صدی خیبر او نور سیمو نه د پیښور غټ منډی د پاره څاروي اخلي او بوزي. خو تر د نیمای غرمې پورې په دې منډی کې یو څاروي هم نه واخستلې. نو د تاسو سره مې هم خبرې وکړې.
تیر کال په نسبت باندې سږ کال تقریبا 10-15,000 روپۍ ګران دی. چا نه په قرض اخیلی او کني بیا به انکارې بس کوي به نه.
نو تاسو هغه ستل څه سره
نه؟ نو ولاش دا سپي غشتل خو بس دواري نه دی، را ډیر زیات ګران دی.
نه روزګار لري خپل کزان.
ما روزګار لپاره غشتل.
نو چې بیا خرڅې نو خرڅې کې بیا داسې.
دا خو بس الله ته پته دی، تاوان دی ګټه کار ګټه چاته نشته نه نه معلومه کنه.
نو سم کار نشته چې اختر پورې سروې لیک شي ارزان شي.
یاره ان شاء الله امید لرو چې بس دا خو لګ ورځ ورته پاتې خلک ګران. مردان تمزو بچ کوم کی منڈیا نی ورزو ورتا کنا
دا دلک نه خپکه نور څه مطلب نه دی خپه دی خوشاله کتل ورکه بس
پدی منډی کې خلک کشمیر د یو زرونه زیاتو ما پخپل بیو پاری دین محمد او یو بل تن چې د جوسین تعلیم یافته ښکارېدو د مخ ته پاسې د کورونا وایرس لیرې ماسکونه خو تړلي و، خو بل مې یو تن هم داسې ونلید چې مخ لکه خوله او پوزه یې پټه کړې وي. او په منډۍ کې شور داسې زیات هم و چې هر تن به له بل سره خبره کوله، نو غږېدونکي به د اورېدونکي غوږونو ته خپله خوله تر د یو فوټ فاصلې پورې ورنږدې کوله هم. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، میچنه.
استاد جی ګوره ګرمي نه لیس نو باندې مړه پرې له مسلمان کني خو زه پیسې درکم
خلک وایره ست تباګ غرشي
پي اسخه وره زما دغه برګه.